This worry.
د کانادا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشری مرستو د اسانتیا لپاره جوړ شوی لایحه چې پارلمان تصویب کړې وه شاهي موافقه یې ترلاسه کړې ده. د کانادا حکومت پرون د عامه خوندیتوب وزیر مارکو میډین سیول قبل ولیکل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. د دې قانون له مخې کانادایي مؤسسات کولی شي افغانانو ته بشری مرستې ورسوي. له دې وړاندې کانادا د خپل قانون له مخې نشول کولای افغانانو ته بشری مرستې ورسوي، ځکه چې کاناډا طالبان لا هم دی وی تر هغه ډلې په توګه پیژني او وايي په زور یا قدرت نیولای هغه څه چې د هیواد د قوانینو پر رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرستې وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وايي افغانستان ته ستنیدونکي خبریالان د طالبانو لور نیول کیږي او شکنجه کیږي. آی ایف جی په یو بیان کې پرونی خبر کړی څرګند کړ چې د رای فردا ټلویزیون خبریال رضا شیر دوه ورځې مخکې تر دې طالبانو ونیو چې افغانستان ته ولاړ. طالبانو بیا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیه پولیس د شامل حکومتو په نوم د یو تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه دی. حکومتو چې په ابو مسکین مشهور دی د پنځشنبې په ورځ په استانبول کې ونیول شو. د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب جذب توران دی او تر خوای هغه ډله چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په ځینو برخو کې او د ایران په ختیځ کې هم فعالیت کوي. داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې پورستوي کې دوه خونړۍ بریدونو مسؤلیت هم منلی. تمله چې اروپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د دوشنبه په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. په دې غونډه کې به د اروپایي ټولنې 22 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستې په تړاو خبرې وکړي. او په سودان کې د پاوز او د آر اس اف په نوم د چټک خبرګون د ځواکونو ترمنځ د جګړو لمن پراخه شوې ده. پرون په پلازمینه خرطوم کې الوتکو بمبار وکړ او د فرانس پریس اژانس په استناد جګړه کوڅه په کوڅه روانه وه. د کله چې جګړه په سودان کې پیل شوې ده نږدې 2000 کسان وژل شوې دي او تر 2.5 میلیونه ډېر د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. کور مو آباد چې تر دم غړې پورې را سره وي. ازادي رادیو مو اوریدا وسم د ازادي رادیو اونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي.
تاندې
څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچې ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي. هغه چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي؟
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواکه او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو دا کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدلی شي او هم د جابر خطاب هم کېدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کېدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکې کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي. نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یې ساتلی له خلکو سره د باندې لانجې وکړي. خب پر ملامت هم اغوی وي، لامل خو یو دا چې دوی مخکې له مخکې په کورنۍ کې دغه وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دی وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او دوی غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورز لدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پېښوي کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزې ویلې، دا کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزې حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
کاکه مزورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې ویټولګیوالې کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته، د مور ته مرته زنګ ورته وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نیوکونه کوي، یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه مګ هم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسو دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسو دا تعقیب کړئ. نو هغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسه ده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلامزوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې له مخکې غم ورته ګټلې وي، نو خو بیا هم بیا سره شریک ده. خو داس نه ده ګوره هر خبره اتمانی و د حل لار لري. که مثلا پلار دې ډیر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډیر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډیر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلي وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پېښې چې د یوه انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سرنه پېښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. کنه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یوه پېښه ته نه شوې ده، مشکل منځ ته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي، هر یو ضرورت ته تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه ته چا ورسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخوته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغېز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ.
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاق ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بې غیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط ټولنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دلته منګه زده کړه کوم. خپل زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږ اواره ښه شوې ده. ژمی کې به منګه راغه ته راتلو. منګه به خپل یخ دومره نه ده خو منګه خپل زده کړه لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېرې ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما قتل چې خپل وخت به یې ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما قتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستئ؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورسو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه ولا چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره مې والدین مې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کمال یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینونه او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پورې وو همداسې ورو په ورو زیاتېده او والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم موږ کمپاینونه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوستور زده کوو په دې کې د ماشومان ته داسې دا اوس ورس پور زیاتېږي نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي د ماشومان لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه پکې یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیاته علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیاته ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوری تکینی کله دیبل دیوال سوری تکینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي ځکه کومه تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي یغه لومړی ټولګي کې کینوي نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي لوس سره بلد نه وي لیکو لوس په ټوله کې نه ایزه نو هغه د سي روان یغه لیکو لوس سو پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس مني بخي پويږي نو یعنی پملا سو پوي نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي به تر دولسم ټولګي پوري د بي سواد وی لیکو لوس نه ایزه املای نه ایزه کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پوري دوی ته ټارګټ وټاک سي دوی باندې به املا هم زده کوم انګلیسي به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زی د به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي وغه ائیډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله درسنه د پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي
که راته وای چې امکانات به ورته کوم کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دې کوم چا ځای در کړای دې نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کی
تر اوسه پورې همنګ د سي امکانات نه لرو نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو بده کارته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د سم شخص زای نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې
ترشنه اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي نو مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سې زمينه ورته برابر سي د غوډي رخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم حاصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون ناراضه ما هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړي دا نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لزه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له خوانځي محرومي دي له زده کړو محرومي دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مون هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو دا د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلیونې ښه وخت ولرئ.
پردیش اگلا نظم کا بہر میں سړی شه زخم نه جوړ نه دی فریاد نه سړی شه زخم نه جوړ نه دی فریاد نه سړی شه خوبونه مرور دی شوګونه سړی شه خوبونه مرور دی شوګونه سړی شه زخم نه جوړ نه دی فریادونه سړی شه زخم نه جوړ نه دی فریادونه سړی شه زخم نه جوړ نه دی فریادونه سړی شه